السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه ریپورتونه تبصره او شننې لرو. په خبرونه کې به د دغه ریپورتونو تفصیل واورې. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ په ترکی کې خبرې اترې به لکومې نتیجې ختمی شوې دي. اخوا د دوانو خواو ترمنځ زلارو د تړل کېدو له عمله کاروبار اغیزمن شوې دي. په تورخم کې یو ډرایور وای
تقریبا د 2009 نه ایمبولانس چلو بيخي مزوريم نشته دي بيخي تلګ رات لګ نشته دي نو دته کې هفته هفته ولاړ یو مزوريشته نه.
د خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر سہیل افریدی د اکتوبر 15 راهیسې خپل عہده سنبال کړی دا خونوی کابینه تر سند د جوړه په کابینه کې د زن پاړه شنون کی سوای
غټه مسله امن او امان د سکیورټی دا دریم غټ چیلنج دی صوبې ته مالی بحران دی دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی زمونږ ایڈمنسټریټیو ایشوز دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې په پکتیا ولایت کې زمیدارانو کې د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلې دي. کروندګر وایي دا تخمونه او سرې لګې دي.
دا مرستې خو بیا هم ښه دی گزاره کوي که نه دا کله کفایت دی لکه په کلو چې کورونه ډېرې د کلي په حساب چې درته ورکوي که نه څلورو پنځو نفرو ته رسېږي.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بغیر د کومینت اتمی نتیجې سرته رسیدلې دي. د اکتوبر په 28 د ترکیې په منځګړتوب د دغو مذاکراتو څلورمه ورځ باندې هم داسې فیصله ونه شوه چې دواړه غاړې ورباندې سلا شوې وي. دواړه خواوې د مذاکراتو د ناکامۍ لپاره یو بل تورنوي. بلخوا د پېښور کاروباریانو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو نظر لرونکي وایي د خبرو اترو ناکامي به هیڅ ښې نتیجې را نه وړي. دوی وایي چې په دې سره به سیمه کې بدامنی زیاته شي او کاروبارونه به هم ورسره ټپ شي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې موضوع رپورت را لېږلې دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استنبول کې روانې خبرې اترې په څلورمه ورځ د ناکامۍ ښکار شوې. د خبرو د ناکامۍ په حواله د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارړ په خپله اکس پاڼه لیکلي د پاکستان د لورې افغانستان ته ګڼ شهادتونه ورکړل شو چې هغوی یې اعتراف هم وکړ، خو بیا هم د افغانستان لخوا هیڅ باور ورنه کړی شو په ځای د دې چې هغوی ذمهواري اخیستې وې الټه یې په پاکستان تورنه ولګول. په دغه لیکنه کې بیا یو کرښه کې لیکلي دغه خبرې اترې هیڅ نتیجې ته ونه رسېدې. په دغه لیکنه کې د شهادتونو د خبرې مانا دا چې ګینې تحریک طالبان پاکستان غړي د افغانستان نه پاکستان کې عملیات کوي او ګینې د افغان واکمن طالبان ورسره مرسته هم کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د لوري د دغه مذاکراتو لپاره اول دوها قطر بیا استنبول ته ورغلی. هغه په 28 اکتوبر ناوخته د جیو ټلویزیون سره خبرو کې د مذاکراتو په ناکامۍ وویل کابل سره به چاغوی خبرې وکړي چې ګینه مونږ ورسره په دې خبرو سلا شو نو له هغه ځای به مداخله تشو او زمونږ چې کومه زبانی معاهده به وشوه هغه به وځنډیده. هغه به اختیار خلک دي. کابل کې چې کوم حکومت ته نو په هغه کې ځنه داخل شوی هندستانیان ناستي. هندستان د پاکستان داسې تورونه ته ځواب نه دی ویلي. په کابل کې واکمنو طالبانو هم د خپل ایکس پانی یا بیا د ملی ریډیو ټلویزیون او د ځینو نور نجی رسنیو له لارې د پاکستان دغه پوښتنې رد کړي چې ګوندې ټي ټي پي د افغانستان نه پاکستان کې بریدونه کوي. بلکې دوی ویلي دي ټي ټي پي د پاکستان داخلي ستونزه ده، باید هغوی یې هواره کړي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 28 هم د واکمنو طالبانو د داخله چارو لومړی ډیپټي وزیر مولوي محمد نبی عمری یو ویډیو شریکه کړې چې هغه پکې وایي افغانستان به هیڅ یو ګوانډي او یا کوم بل هیواد کې مداخلت ونه کړي او نه به خاوره د کوم بل هیواد عزت کاریږي. دا چې مذاکرات خو فعلحال ناکام شو نو د دې به په امنیت څه اغیز وي؟ مشاهد راډیو هم دغه پوښتنه په پیښور کې د واشنگټن پوسټ د خبریال حق نواز خان نه وکړه.
اوس مخکې سخکاری نو ماته نه ښکاري که چېرې بیا د پاکستان له خوا داسې په افغانستان کې کاروایی کېږي یا په پاکستان کې غټه کاروایی کېږي د هغې جواب پاکستان ورکوي. نو زه دا وینم دغه یره شته چې کېدی شي دا جنگ بیا خامخا جوابي چونکې په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې خو ناامني ده، خو کېدی شي دغه ستونزې دغه مسلې چې دي دا پنجاب ته هم اوغځولی شي او خاصکر په پنجاب یا په جنوبي پنجاب کې موږ لیدلي هم دي چې داسې پېښې شوې دي. نو دا به اوس کتلې کېږي، خو خدای دې نه کړي اوس هم امید شته هیله شته چې څه هېوادونه داسې دي چې هغې نه غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات شي، بلکې کوشش کوي چې دا واپس د خبرو اترو لارې دا مسله حل شي.
له دوه هفتو زیاتې ورځې وشوي د تورخم په شمول نور هغه لارې چې د پاکستان او افغانستان تجارت هم ور باندې کیږي او ولسی تګ راتګ هم تړل شوی. په دغه سرحد تجارت کوونکو مشال ریډیو ته په تیرو وختونو کې هم ویلي په لویه پیمانه تاوانونه شوي، خو آیا دا چې د مذاکراتو د ناکامۍ په صورت کې که دغه لارې بیا هم بندې پاتې شي نو دا به لا څومره مشکل جوړ کړي؟ مشهد ریډیو د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي خونی یو مشر زاهد شینوارین دغه پوښتنه وکړه.
دواړو ملکونو تجارت لپاره چې کومه لار استعمالږي نو هغه کې 50% یا 90% کاروبار چې دی کنه دا د تورخم د لارې کیږي چې د سره تعلق چې دی دا زونګه د خیبر پختونخوا دی او بیا پکې خاص خصوصي تور باندې زونګه قبیلی علاقې خلق تي او پیښور دی پکې کنه چې زمونږ سره خو نور حسم نه انډستری شته دی نه سره کاروبار شته په لاس کې نه دلته صنعتونه شته دی نه داسې روزګارونه شته دی کنه نو زمونږ د خلکو 90% د کاروبار انحصار چې دی کنه دا په د افغانستان مارکیټ باندې نو دا خو زمونږ د خلکو پر ډېر لوی تکلیف ته طبیعي او بربادي ده او دې په وجه زه دا غړم چې په زرونو تعداد او لکونو تعداد کې به اخر کې چې دا مسله حل نشي نو دا خلک بے روزګار شي ځکه چې ډېرې کارخانې به نورې بندې شي او دې سره سره چې کوم خلک په روزګار باندې هغه په ټول فارغ شي کنه.
د پاکستان د اردو ژبې جیو ټی وی او د افغانستان د طلوع نیوز په نوم میډیا چینلونو د ایرانی ټی وی چینل یو ویډیو خپره کړې چې هغه کې ښکاري چې د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی او د افغانستان د نائب وزیر داخله ابراهیم صدر خپلو کې خبرې کوي او دوی هغلته په ایران کې د اقتصادي تعاون کونسل غونډه کې شریک شوي. محسن نقوی هغلته د یو ایرانی ټلویزیون چینل سره بیا په خبرو کې دا هم ویلي چې اختلافات خو د کور دننه هم راځي، دوی به د ورورولۍ په بنیاد دواړه هیوادونه خپل منځي اختلاف د خبرو اترو د لارې هوار کړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ترجمان احسان الله خان هم په 28 اکتوبر په یو خبر پاڼه کې لیکلي جنگ او تشدد د هیڅ یو مسلې حل نه دی، باوري امنیت چې یو بل ته د درناوي په صورت کې حاصل شي دا یقیني کول پکار دي. نوموړي بیا زیاته کړې ده چې عوامي نشتل ګوند غوښتنه کوي مذاکراتو کې د سیاسي او کاروباري ډلې هم شامل کړي شي نو بیا ممکنه ده چې دوی به منصفانه حل راوباسي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله تورخم دروازه لتیرو شاو خاطر لسوره زراهي سي د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د سیمې سوداګرو زینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي د دروازه په تړل کې دوه سره نه اوازې دوړخیزه تجارت ولاړ دي بلکې ځایي ترانسپورت یې هم متاثر کړی دی. د امبولانسونو او ټکسي موټرو چلونکي وایي چې د دوی کار افغان ناروغان او مسافرو باندې روان وي او چې کله د تورخم دروازه تړل شي نو دوی بیا له روزګار څخه محروم شي. تورخم دروازه د اکتوبر په 11مه د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتی ځواکونو ترمنځ په سرحدي پولو باندې نه خطو له عمله تړل شوی دا که څه هم د اکتوبر په 15مه د دواړو خواو ترمنځ مذاکراتو په نتیجه کې ډزبندي هم شوی دا. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په ریپورت کې اورو.
د پیښور او تورخم ترمنځ ناروغان او مسافر وړونکو ایمبولانسونو او ټکسي ګاډو چلونکو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویل چې د تورخم دروازې تړل کې دوه سره د دوی کار هم په ټپه ولاړ دی او بې روزګار شوي.
زه عابد خبرې کوم. یاره تقریبا د 2009 نه ایمبولانس چلو، بیخي مزوري نشته دی، بیخي تلګ رات لګ نشته دی، نو دته کې هفته هفته ولاړ یو مزوري شته نه، نو دا غیر سره مو ډېر زیات اثرات پیو تیدی هم پاسپټالونو هم زنګ په مزدورو باندې. یره موږ خوډه داسې چې افغانستان خلک وګڼل زیات پراتل کنه دلته کې، نو کدل ته نو اسلام آباد ته بتل، اسلام آباد نو دلته کې تورخم ته ډیلی وخه مخه موږ په هفته کې سلور درې سلور پیری خو بخامه خاتلو چې غنو به درې سلور پیری بخامه خا ار یو گاډي وتلو اوس چې کم دینو په هفته هفته ولاړی نو بس هم ته جګړه وچا ده نو بس هم ته دی وچا ده اوس صرف ډیډ باډي پریګدی بیمار نه پریګدی د دې مخه یو شیم نه پریګدی نو موږ چې گیټ خلاص شي دا خبره چې رفت احمد هغه چالو شي دا د پاکستان او د افغانستان کولی کې روغ او شي.
ما نه ما فاروق ته ډیر سخت تکلیف دی، ترخم ډیر باندې د سورزونه او مریضانو ته مشکلات دي او دلته تقریبا د ارمای سره ډیر زیات مریضان دي او دلته ډیر زیات هغه دی ګاډي ولاړ دي تقریبا د 50-40 پورې ګاډي ولاړ دي. ځکه نو بعد د حکومت خپل پالیسی دی خو د دې هغه موده کو چې د ګیر ته کولو شي د خلکو د ډیر زیات تکلیف دی. ګیر څومره باندې شوی د غرس موږ مزدوري نه کړی
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 50 سرحدي پولو باندې سخت نښتې شوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او د تورخم په شمول ورسره ټولې سرحدي لارې تړل شوې. د اکتوبر 15مه نیټې رئیس دواړو خواو ته ډزبندي اعلان شوې. د پاکستان او افغان طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ لومړی په دوها قطر کې د سولې مذاکرات وشول او اوس له تیرو څو ورځو راهیسې سره د ترکیې په استنبول ښار کې مذاکراتو ته ناست دي، خو لا هم سره په کومه نتیجه نه دي رسیدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیک.
دا خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور لخوا د اکتوبر پاتمه د استعفا وروسته تر اوسه د صوبې نوی اعلی وزیر سهیل افریدی نوی کابینه نه ده جوړه کړې. نوموړی وایي چې د ګوند بنیاد خودونکو عمران خان سره په جیل کې د ملاقات وروسته به کابینه اعلانوي، ځکه چې ورسره سلا مشوره کول غواړي، خو هغه تر اوسه د عمران خان سره د لیدو اجازه نه دی ترلاسه کړې. د اکتوبر پات وشتمه د عمران خان خور په یو بیان کې ویلي چې نوموړی هدایات ورکړي چې اعلی وزیر ته خپل کابینه جوړ کړي. دا چې د تیرو دریو نو راهیسې صوبا خپل حکومتي کابینه نه لري، په داسې کې د حالات د صوبې په چارو څه اثر لرلی شي. تفسیر له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
د اډیاله جیل انتظامی لخوا د خیبر پختونخوا نوې وزیر اعلی سهیل افریدی ته د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات اجازه د درې وارت لو باوجود هم نه دملو. وزیر اعلی خیبر پختونخوا وای چې خپل حکومتي کابینه به هغه وخت اعلانوي چې عمران خان سره ملو شي او ورسره سلا مشوره وکړي. شوخه درې ونه تیر دوه ورځې د ملاقات نه کېدو پس د عمران خان خور عظما خانم چې د ګل په ورځ ورته د خپل ورور سره د ملاقات اجازه ورکړل شي، وو د اډیاله زندان بهر مطبوعاتو ته خبري کانفرنس کې ویلي چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره د دې ضرور دا پیغام دی چې وړه کابینه جوړ کړي، ولی کم کم کسان به کابینه کوي په دې حق لاغي هیڅ نه ویل. شنون کې لحاظ علی وای چې د پاکستان سپریم کورټ د پریکړو سره سم یوازې وزیر اعلی یا وزیر اعظم ته حکومت نه بلکې د کابینه ته وای. دا خیبر پښتونخوا د دې په وینا عملاً د حکومت بغیر چلیږي.
سپریم کورټ درې فیصلې دی او په درې وانه فیصلو کې ویلي چې چیف ایگزیکټیو حکومت نه دی بلکې د حکومت مطلب د کابینه. نو کابینه د وخت په عملی توګه وجود نه لري. نو زما خیال دا دی چې د سینټ د انتخاباتو نه پس به په ولنی فرصت کې د نوې کابینې اعلان کیږي، چې دا رنګ پاکستان تحریک انصاف کې د سینټ په انتخاباتو کې صدا سي خندانم پیدا نشي او خلک هم خفه نشي او ټول په امید کې چې رزکه غم زکه غم. زما خیال دا دی چې سبا ماخام یا بل سبا سحر کوم ګورو نو په دې کې د نوې کابینې جوړېدو امکان دی او د کابینې نه جوړېدو د وجنه د وخت کې حکومت په عملی توګه باندې مفلوج دی. د صحت مسلې د ډینګي په شکل کې په زرګونو مریضان دي، ورسره ټرانسپورټیشن ایشوز دي، وسره تعلیمي ایشوز دي، دا ټول ایشو بالکل د ځان ښکار دي.
دا چې داسې صوبه کې چې پکې بدمنی دا وخت یاته شوی دا تر هغه رپی خځاتې شوی دي او بیا پوزي عملیات هم دوامدار دي، مالی ستونزې هم لري. دا محل بغیر حکومتي کابینه روانه ده، نو سو منفي اغیزې په دې صوبې او بیا په حالاتو لرلی شي. نو خبريال او شرونکو عرفان خان وای
غټه مسله اول لټولو نه یو امن او امان د سکیورټی دا دریم غټ چیلنج دی صوبې ته مالی بحران دي. دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی، زمونږ اډمنستریټیو ایشوز دي. پکار دا و چې دلته خو هر هفته د اپیکس کمیټي اجلاس راغوښتل کیږي، نو دا یو ډیر زیات تشویشناک صورتحال دی په دې صوبه کې. زما خیال دی که دا کابینه جوړه هم شي نو دوی ته چې کم ترجیح ده هغه مزاحمتي سیاست دی، هغه احتجاجي سیاست دی، هغه د خپل پارټي قائد د پاره تحریک چلول دي. حکومت کار دا دی چې دا صورتحال خراب دي، تاسو اکشن واخلئ چې اوس پورې د هغه سره نتیجه نتایج ما خطر اغله وي.
وزیر الله سهیل افریدی درې وار اډیاله جیل ته د خپل مشر عمران خان سره د ملاقات لپاره تللی، خو عدالت ته اجازه باوجود ورته د جیل انتظامی اجازه نه دا ورکړي. دی وايي عدالت کې به د جیل انتظامی پر ضد د عدالت تسپکاوی مقدمه هم کوي. هاټینګار یې وکړ چې هغه غواړي چې دا ګوند د بنسټ خودونکو سره د صوبایي کابینې د جوړښت په حق له لارښوونه واخلي او هغه سره د د نور صبح کابینه او وزیران وټاکي. ملخوا د خیبر پختونخوا د خراب امنومان او ترهګرۍ د حل لپاره په صبح کې جوړې پارلماني ځانګړې کمیټه یو مهمه غونډه د چهارشنبه په ورځ د صوبې صوبائی اسمبلی پا ودانیا کے رابل شوی دا چی پا غونڈا کے با امنیتی ځواکونه پولیس او لوړ پوړو دولتی چارواکی کمیټه ته په صوبا کې دترا غره او ناقلاره د ورستی وضعیت په اړه معلومات ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا خبر پښتونخوا نوی اعلی وزیر د اکتوبر په 15 مساګند پورته کړو، خو تر دې دمه د پښتونخوا نوی کابینه نه دی اعلان شوی چې په وجه د صوبایي محکمو د معمول کارونه ولاړ دي. په دې باندې تاسو رپورت واوریدو. حزب اختلاف بیا وایي چې د صوبایي کابینې په جوړولو کې ځنډ با صوبا متاثر کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د تحریک انصاف یو مخکخ او د قانوني چارو پخوانی وزیر آفتاب عالم افریدی سره مرکه کړې ده.
دس دا جی بالکل وزیر اعلیٰ راغل ہوتا سو دا ظلم ذاتی تھا اگرو چینن تیر رض پورا شوی اغو بار بار خواست کہ زخبل قائد سر ملاوی گم او دا دما حق تا چیز دغن گائڈ لائنز واخلم دا پارٹی دے مغدا دا پارٹی دے عمران خان پنامی منی دلتا خلق ووٹ اخست دا او دے منگ حق تا چی منگ دا اغو نا ڈائریکشنز واخلو گائڈ لائنز تے والو کیبنٹ جوڑا والدا خو بس تاسو ته پته ده چې دا خلک د چا په اشارو چلیږي او نن ګوره د فیصلې د های کورټ فیصلې او د سپریم کورټ فیصلې مزه کې وړاو کړ دی. هغه باوجود چې دا ملاقات چې دا غای پرې نه خو او تاسو دا وګورو چې 26 وی اینی ترمیم دو د عدلی سره کوم ظلم زیاته کړی دا بس دا ټول عوام
ګور تاسو سره غنې لکه عمران خان خو صرف لکه د وزیر اعلی دا دغه کولو خبره کړی و چې د یمن غنډاپور په ځای به سویل افریدی نوې وزیر راي. تاسو له کمیټینګونه و دغه بکیږي عمران خان خو چرته داسې خبره یا لکه دغه په دغه ځینې بیانونه و چې د ارزې ناراضي خو په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې او په دغه باندې بیانونه راځي. عمران خان خو دا نه دی ویلي چې د کابینه کې هم تاسو ماته انتظار وکړي.
ګوره جی، چې یو وزیر اعلی آفس ختم شي، ریزاین وشي یا عدم اعتماد وي یا سم معاملام وي، نو د وزیر اعلی سره پورا کابینه ختم شي. اوس د نوی وزیر اعلی مرضی دا او هغه ته عمران خان کله چوٹ ورکړی دا چې تاسو څوک هم اخلو، خو بیا هم هغه دا فرض غنی چې زه عمران خان سره د ټولو منسترو باره کې مشوره وکم او د هغه ډایریکشنز واخلم او دا د هغه حق ته او زم چې دا د وزیر اعلی صاحب هم حق ته او دا د عمران خان حق ته چې هغه مشورت واخیستل شي.
حق خوټی خبره ده، خو ګوره دا یو یو نیم کال تاسو خپل قانون وزارت چې کوم لا منسټری دغه چلولا دا بیوروکراسي او دغه والا چې کوم فایل ورکړي یا سمریانی دي په دې کې چې په یو یو نقطه کې ډېر وخت لګي، نو دومره ډېر چې پکې کېږي تاسو چرته په دې باندې مشاورت هغه سره کړی دی یا په خپله پارټۍ کې دننه شې دغه دی دا کپرس کا دا کارونه ودرېږي، نو په دې خو لکه صوبه به ډېره متاثره کېږي نه تاسو سره
جی. تاسو دا وګورو چې دا چا د وجې نه ودرېدلې دي، د موږ د وجې نه خو نه دی ودرېدلې، موږ به خو په دویمه ورځ باندې کابینه جوړه وای کچرته دو دا هډ درمی نه وای، دا ظلم نه وای، دا زیاتی نه وای، دا بدمشي نه وای، دا یو بدمشي لګیا ده جی په دې ملک کې د اسټیبلشمنت او دغه خلکو د طرف نه. دا تاسو وګورو ان شاء الله دا جدوجہد مو لګیا ده دا اینو د قانون د عملدارۍ د پر ان شاء الله دا جاری وي او ان شاء الله مو پورا یقین ده چې مو پګه کوي او دا خلک به ان شاء الله سرندر کیږي، د عوام رائے چې دا هغه به پری ویل کیږي.
اخرانه پښتنه هم دا کومه چې دا څه خوم کې دي چې دغه شپږ یا پنځه وزیران په محدود دغه باندې واغستل شي یا کبډیر موالینو د عمران خان سره خو ملاقات وشي ورسته خوم په دې کې رب دوبدل راتلی شي، نو په دې باندې تاسو غولي مطلب په پارلماني پارټۍ کې دغه کې دا نقطه ولې نه راپورته کوي یا د سویل پردي سره بخپل
بس دا خو تاسو یو مشوره ده جی کده شي هغه ته دا مشورې نور خلکو هم ورکړي وي، خو بهر الله د وزیر اعلی صاحب سبب دي دا او هغه دا د مونږ په ټوله پارټي په دې خبره باندې متفق ده چې وزیر اعلی صاحب چې دا ډیسیژن نه مور سره ولاړیو او په کار د عمران خان سره ملاقات وشي، هغه لیډر ده د پارټي هغه په نامي خلکو ووټ ورکړي ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پسیمه کې د کرفیو لګیدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د ګرځبندۍ ستکه بل لارې بندي شي او دوی نه کاروبار کولی شي او نه هم ناروغان هسپتالونو ته وړي شي. چارواکي وایي چې د پوز گاډو ته تحفظ لپاره کرفیو لګول کیږي، خو د دوی په وینا پر دې محل هڅه کیږي چې ځایي خلک په عذاب نشي. د مشال ریډیو خبریال په دې موضوع دا رپورټ را لېږلې ده، د اشتیاق مسید رپورټ ته غوږ شئ.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د حکومت له طرفه په سیمه کښې یې ګرز بندیز لګولې په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. دغه مشکلات د سراروغه سیمې ویلیج کونسل چیرمن اسحاق ماسید مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
مجھے طرف نہ بار بار اپر وزیرستان سے کرفیو لگی جی دغنا عوام تھا بے انتہا تکلیف تھا. کرفی کلا دو رضی لگاتار کلا دری رضی یعنی پاسکاش ہو خام خا یو دو رضی دا کرفی لگی جی کلا دے سب ڈویژن لگا سائڈ نہ بھی اور کلا دے سروسی سائڈ نہ بھی نیز بار بار اعلی حکام نہ دم اتردہ کر یہ دوچ عوام تھا تکلیف تھا اسٹوڈنٹ کا تکلیف تھا پہلا کاش کاروباری خال تھا تکلیف تھا چاچے مریضوں وشی تارا خال تھا دنیا تکلیف تھا نو دا کرفی شد
ضلع گرز بندیز پواجا دیسی میں اسی دن کی مشکلات دے کوٹکئی سیمے نا دے پشتون جغورن غرزنگ غڑائی رحمت شاہ مسجد پدارنگ بیانوی.
اپر وزیرستان سے کرفیو لگی جی خالتا انتہائی تکلیف تھا اور یہ زکا چکر کے وہ لگی جی خدشہ بیمور وشی اختا موقع نوی اور بیاد پہی وہی وچی پوز دمرا شڑکاوی چھو تو چاک تر اسی مزدگار تو اور اسی جی جی خال کے اسے حق کرو بارتا باد آئی اور جگہ سرا بزوری نہ ہوتا رل سی سب زی خارو پیشی دمی جو آغا می سفر چھ دکشار راونی یا کرفیو دواز واتا یہ سور چھی نو حکوماتا میش خواست کاری چھ دے خدای دے پورا چھ دے کم کام کا دے مسلمان نہیں دے انسان تو پستر گارو تاوا کا تھا کہ انسانوں خوئی حکومت آوے سمیج دا یای کہ دا خلق انتہائی مجبور دائی دے خدای دے پورا راحم پہ وکا اور در دے بار بار دا خبر اگوی کہ دے سکور کی دے واجے نا او دل تکا وکا سے وینا دے موتو ایزی مول دولات متبا کیزی اور در دے تخپلا پیدا او دے میز وہا تا نا کسی کہ بھائی ہام عوام تا بندے دا کرپی نہ لگاوی کہ دے دا یہ غری سکور کی کاوی چھ روڈی نہ کھولاوی بزوری نہ کھولا.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشول په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې ګرز بندیز د پوځ ګاډیو تاک رو تاک په وخت لګول کیږي او پولیسو له طرفه د ګرز بندیز په وخت مقامی خلکې ته سهولت ورکول کیږي. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومت په ضلع کښې ګرز بندیز لګول بند نه کړل بیا او یہ دیسی میں اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے قوالے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن کو ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته لاسرسی لرلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د پکتیا ولایت په احمد آباد، چمکنیو او وزی زدرانو ولسوالیو کې یو نیم زر کروندګرو ته د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړي دي. کروندګر دا یو ښه ګام بولي، خو وایي دا تخمونه او سرې لږې دي او د کروندګرو ډېره برخه چې غریب او بېوزله دي له تخمونو او کیمیاوي سرې پاتې کیږي. دا مهال د افغانستان په ډېرو سیمو کې د کال دویم کرنیز فصلونه اخیستل شوي او کروندګر د راتلونکي کال لپاره د غنمو کر ته تیاری نیسي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
دا غنمو د کار وخت په نږدې کېدو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا د پکتیا ولایت په دریو ولسوالیو څمکني، وزې زدران او احمد آبا کې یو نیم زر کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او د تورې او سپینې کیمیاوي سرې ویش پیل شو. د پکتیا ولایت کروندګر چې کرنیز فصلونه د وروستیو کلونو وچکالیو او سیلابونو ځپلي دا یو ښه کار بولي، خو وایي مرسته د کروندګرو په پرتله ډېره لږه ده او حتی په سلو کې لسو کروندګرو ته هم نه رسیږي. د پکتیا احمد آبا ولسوالۍ یو کروندګر نیاز زکمیر مشال راډیو ته وویل
دا مرستې خو بیا هم ښې دي، ګزاره کوي که نه دا کله کفایت کوي. دغه پاکل چې کورونه ډیری دا د کلی په حساب چې دلته ورکی کنه څلور پنځو نه پوره تکی رسیدي تقریبا کا پندوس کار کور خالی ورور راغی شپږ سړي فاتې او بل لا تخمنه خکافیت لري خانه تیجه امر کړی دا او خلک ډیر ضرورت هم لري موږ غواړم چې دا تخمونه زیات شي چې څو حاصل هم خي او خلک هم گزاره برابر وي
په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې ډیرای کروندګر د نورو کرنیزو توکو پر ځای تر ډیره د اوړي لپاره غنم او بیا د مني فصل لپاره جوار کری کروندګر د دې کار لوی لامل د نورو کرنیزو حاصلاتو د ساتنې لپاره د امکاناتو نشتون په ګوته کوي د پکتیا یو بل کروندګر تاج محمد ویل
مګر چې سړی خونی ولرو مګر هر شی کرای شو اوس د سړو خونو لوجي نه مګر دلته بل شی بغیر لغنم او لمړو نه کرای نو چې ته مګر سړی خونی ولرو نو مګر ولې سو چې بسګر خپل سهم بیر په تر واخلي دی هغه خوري تکلیف او بوې نه
بلوری ته د پکتیا د کرنی مسؤلین د کروندګر غوښتنی پر ځای بولی خوای د امکاناتو د کمښت له کبله خداده چې په راتلونکي کې کروندګر خپل د غلو محصولات چې له دې اصلاح شوي تخمونو یې ترلاسه کوي نورو کروندګرو ته په وخت کې ورکړي د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمي وویل
ولسونه او دیقان دا ډیر حق لري کوشش وکړو چې دوی د لاسنیوي لپاره قسمه قسمه اسباب وسایل هغه برابر کړو زراعت میکانیزه شي او په غزړو ترتیبو باندې کوم کار کید هغه بدل سي د دنیا پرمختګ کړي دا خلق له یو جرمزه کښ کې هغه لس قسمه ګټي اخلي موږ تاسو هم امدغه سی وکړو چې له یو جرمزه کښ کې ارق قسمه ګټه واخلو
سره لدی چې له پیړیو راهیسې کرنه او مالداری د افغانانو د اقتصادي ژوند بنسټیز بنسټونه بلل کیږي خو تر اوسه هم د دې سکتور فعالیتونه عنعنوي او دودیز پاتې شوي او بزګران په کافي اندازه اصلاح شوي تخمونو د کرنیزو محصولاتو تقویه لپاره کیمیاوي سرو د هرزه ګیاو درملو د ځمکو د اوبولو لپاره اساسي کانالونو او نورو زراعتي وسایلو ته لاسرسی نه لري او د غلو او سبزیجاتو یوه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردېږي
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
په پیښور پوهنتون کې د کمو داخلو لوجې په نهو مختلفو څانګو کې د بی ایس پروګرامونه ختم کړل شوي دي په دې اړه د پوهنتون لخوا یو اعلامیه جاری کړل شوی ده چې پکې ویل شوی دي جیوګرافي تاریخ او اکنامکس جیولوجي شماریات ډیولپمنټ سټډیز سوشل انتروپولوژي لاجستکس اینڈ سپلای چین انالیټکس او هیومن ډیولپمنټ څانګې پکې شامل دي اعلامیه زیاتوي دغو څانګو کې یوازې یو یا دوه زده کوونکو داخلي اخیستې وي نو ځکه دا کال به په دغو څانګو کې د بی ایس تکړی نوی په دې اړه نور تفصیل د خالد نیاز پر رپورٹ کې اورو
د پیښور پوهنتون د استادانو د تنظیم صدر ذاکر الله جان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي موجوده وخت کې زده کوونکي هغه سانګو ته توجه ورکړي چې دوی ته په اسانه نوکری ملو شي ځکه د نه سانګو کې د زده کوونکو دلچسپي ختم شوې ده د ذاکر الله جان په خبره زیات فیسونو او ډایریکټریټ اف ایڈمیشن لخوا زده کوونکو سره مرستي نه کولو په وجهوم زده کوونکي پیښور پوهنتون کې داخلي اخیستو څخه ډډه کوي
د 10 12 13 سالو شو چیرې د صوبایي حکومت طرف نه موږ ته پیسې بالکل نه ملويږي او ټول اختیارات چې کوم دي هغه خپل لاسو کې غست دي زمونږ په ار یو باډي کې د ګورنمنت افیشلز ناس وی سیکریټریز پکې ناس وی د ګورنمنت ریپرزنټټیوز پکې ناس وی اغه په هر یو میټینګ کې په هر سټیج باندې په هر موخه باندې دا خبره کوي چې تاسو یو نسټی کې رینټ کم دي د کرایې کم دي چې کوم هاستل لږکي د غیر رینټ تاسو کم دي نو دا سونه به سبسډایز باندې وو نو دا غیر د وجې نه سټوډنټ دلته خوشاله ځکه چې کانه بارزان او هاستل بارزان او کپڑے وینځل د سیزن بارزان او چې کله یونیورسيټي د سیزن سیوا کړل د ګورنمنت په خواهش باندې چې رینټ هم سیوا کړ هاستل فیس هم سیوا کړ نو دا غیر په وجې باندې هم د سټوډنټانو انرولمنټ چې نو هغه کم دی
د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس سانګې زکونکې تقویم الحق وايي اوسنی وخت کې زکونکې انفارمیشن ټیکنالوژي هیلث ساينسز اونورو پروفیشنل ډیګرو ته زیاته مخه کوي دوی د پیښور پوهنتون فیسونه هم تیرې سه مودې راهیسې ډیر زیات شوې دي چې زیاتره زده کوونکي د دې د ورکولو توان نه لري
عام فیس ان کیس 70 دے یا 60,000 دے پکار دا چې دا دی په 15-20,000 روپے کې دا سبجیکٹس آفر کړی ونه دي ته مې بي سټوډنټس راغلی او دیکه با د خلکو دا غوې اصل کې وجه دا ده چې دلته کې فیسونه دومره زیات شوی دي چې یو پلار دانشي افورد کولای یو چې هغه خپل بچی باندې په دومره ګرانو ګرانو فیسونو کې سبق وای. بنیادی خبره دلته دا ده چې بی ایس سټوډنټ ټو کې ملي بی ایس نه بعد باغا پدته پدغه ډیګری باندې دلته هیڅ هم نه ملاویږي. نو دې وجه نه اوس پیرنٹس هم د دې سیزن فیډ اپ شوي دي چې موږ دومره ایکسپینسز کوو دومره خرچې کوو دومره انویسټمنټ کوو هغه انویسټمنټ ضایع کیږي. نو دې وجه نه اوورآل په یوازې د پېښور یونیورسټۍ مسله نه په ټول صوبه کې چې څومره پبلک سیکټر یونیورسټیانې نه په ټولو کې په ډېرو ډپارټمنټس کې خلک ایډمیشنز نه دي کړي او نه خلک کوي.
بلخوا د پېښور پوهنتون ویان نومان خان وای د پوهنتون رولز تر مخه چې په کوم کلاس کې د 15 نه کم زده کوونکي داخله وکړي نو هغه کلاسونه نه پیلېږي. په یاد 20 پروګرامونو کې دوا یادرې زده کوونکو داخلي کړې وي نو ځکه سکال دغه کې د 20 کلاسونه ختم کړل شوې دي. د زیاته کړې دي خبرو کې هم صداقت نشته چې پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده. ځنې څانګو کې دومره زیات تعداد کې داخلي کیږي چې اکیډمیک بلاک کې ورته د یو پځې دوه درې ځایونه ځان لکړل شوي.
ڈپارٹمنٹ نے دی بنشی بھی صرف دا چکم فرسٹ سمسٹر کی کم کی 15 نہ کم انرولمنٹ تو صرف آغا چیدنو حال شی بھی باقی لگا پور ایگزامپل کتا سو پوری ڈپارٹمنٹ فرسٹ سمسٹر کی تعداد کم ہو تو 15 نہ تو صرف فرسٹ سمسٹر نے شروع شی باقی دا کے تھرڈ سمسٹر ففتھ سمسٹر سیونتھ سمسٹر ہو روان دے ایم ایس ایم پی پی جی ہم دا کے روان دے حال شی بھی دی مطلب دا عرضی طور باندې لگی فرسٹ سمسٹر نے شروع کی کی تعداد کم ہے 15 نہ او امید دے چې کمنګ ایڈمیشن دی د سپرینګ نو نو کې دي شي راشي خلک او بیا فرست سمستر شروع شي نو دا هغه څه دي.
تعلیمي پوهان وایي چې د پوهنتون لوړ فیسونه او په کالجونو کې د لګ لګښت د شارټ کورسونو شتون د داخلو د کموالي مهم وجوهات دي. دین علاوه د ځینې سانګو په ډیګرو مارکیټ کې نوکرۍ نه ملاویدل او نصاب د جدید تقاضو مطابق نه نیوی کولو له امله هم د زده کوونکو دلچسپي کم شوې ده. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 26مه په هیواد کې د کورنیو صارفینو لپاره د ګیسو کنکشن ورکول بحال کړی دی. د ګیس په کنکشنو ورکولو باندې له 13 کالو راهیسې بندیز و. خلک وایي چې کومو استعمالونکو ته چې وار له مخه د ګیس لاینونه یا کنکشن ورکړل شوي دي باید هغوی ته اول ګیس ورکړل شي. د دوی په وینا هر وخت د ګیس لوډ شیډنګ وي چې له کبله ورځنی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی. تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ.
پاکستان کې د کورونو صارفین لپاره د سویګیس په نوې کنکشنو د 1300 کلونو راسه د حکومت لخوا بندیز لګیدلی وو. حکومت دریز لرلو چې ټول هیواد نه د ګیس لګولو په لکونو خواستونه دوی ترازی او جمع شوی هم دي. خوړاند نه د ګیس استعمال سیوا او پیداوار کم دي نو ځکه دوی دغه بندیز لګولی دی. په خصوصي توګه په یخ موسم کې د ګیس استعمال ډیر سیوا شي. وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر 26مه اسلام آباد کې په دې بابله غونډه کې اعلان وکړ چې اوس بندیز پورته شو او وګړي کولی شي چې ځانته د ګیس کنکشن ولګوي. خو بیا عام وګړي د وزیر اعظم د پریکړه ستایي خو وایي چې د ضرورت په وخت کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او باید اول هغه زړو صارفینو ته د ګیس اسانتیاوې ورکړي چا چې وړاندې نه کنکشن لګولي او بلونه ورکوي پس له دې نوې کنکشن ورکړي. د پېښور امجد خان وایي
اعلان خو ډیر خوشایند دی چې تقریبا 15 کال نه پابندی وه پابندی اوچته شوه. خو بل طرف ته دا کتل غواړي چې ګیس زموږ د صوبې خپل پیداوار دی زموږ پیداوار سرپلس دی او عام گھریلو صارفین ته ګیس په مشکله ملاویږي. کم چې پیک آورز دی مطلب سهارې غرما ماخام دغه ټایم کې ګیس نه ملاویږي نو آیا حکومت پر دې قابل شي چې شتو ته ګیس نشي پوره کولی او نوې کنکشن دی جاری کړي؟ نو زموږ غړومبې دا مطالبه ده چې دا فیصله خوشاینده خو زمونږ د ګیس او د سوبې د ګیس پیداوار تناسب ته یو کتل شي فرمولې داغه تناسب سره گیس راکړي شي او بیا د نوې کنیکشن خلکو ته ورکړي شي.
دا خیبر پختونخوا سودین کوي چې سرکاري چارواکو تر مخه خیبر پختونخوا د خپل ضرورت نه سیوا گیس پیدا کوي، نو ولې بیا د دې وګړو ته لا تر دې دمه د گیس کنیکشن هم نشته دي او چرته تشته دي هلته کې د گیس لوډ شیډنګ وي او د ضرورت په وخت دوی ته گیس نه ملاويږي. وایي د گیس نشوالي له وجې کورونو کې زنانه هم یو شمېر سندو سره مخ وي. کاشف الدین وایي
گیس کولای شي کور په کور پکار هر ځای کې پکار دی، کسي ملمر شي گیس نه بي هر ځای کې سہولت پکار دی. ختم زما پر خبرو باندې آر یو کمیره فارا سره چا په چا په لاس کې د گیس باور دی، چا په لاس کې گیس طاقت دی. هغه ته زیرو میسج ورکوم یو ریکوست کوم زما د ماټو ګورو خبرو نه چې کور په کور د گیس او د هر څه لوشن نه ختم شي. ټول مزدوران یو دلته کې 500-700 روپۍ د خاينه خاوي په ریټ سره 480 روپۍ مزدوري ده. چې پارتو کې ته دوه ډله خشاک یو سي څه شو داسې نور سي یو سي 80 روپۍ مزدوري ستاټول او د کتا سره په خشاک لاو هر سړی نن سبا کله ما خو یو خوخي گیس تی تیلی ورته کې ګر گیس ان کا په پندرو منو کې ملي ځته مجو شي په خلی مو شي کور ولا من مصر خپل کې.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې په لکونو درخواستونه تر دې دمه 1300 کلونو راشي د گیس محکمې ته جمع شوي دي. وایي اوس په ټوله ته ولګي بل خو د گیس محکمې یخنه لپاره د گیس لوډ شیډنګ نوی شیډول جاری کړی چې تر مخه سهار 500 بجو نه تر اتنیو پورې به گیس وي، ماسپخین یو لسونه تر 2 بجو پورې او ماخام 500 بجو نه تر 8 بجو پورې به گیس وي، باقي وختونه کې به بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګه سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د 200 مختلفو ناروغو ضد وخت په وخت ویکسین مهمونه کیږي. دا چې ویکسین څومره ضروری دی په دې اړه زمونږ همکار عمر وزیر د صحت نړیوال ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده.
ډاکټر انعام الله خان، تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو لپاره د مختلفو ناروغیو چې کوم واکسین دي ټکاجات دي داغه یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وي چې مختلف ناروغۍ دي، د ډیرو واکسین شته، د ډیرو واکسین نشته. اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکي په دې پوه شي.
ګوره، واکسین بنیادی طور هغه یو سیز دے کہ آغا تا دے انسان وجود تورلے گی، نو آغا دا مختلف و بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا گئی. دا ویکسین پا مختلف و شکلنو کی کلا دا دا سے امدق جراسیمی خلیر کمزوری جراسیمی چی آغا لکا دا غنی شکولے کلا مل جراسیمی کلا نور دا آغی مختلف طریقی دی مختلف ٹکنالوجی خود آغی بنیادی مقصد دائی چی آغا د هر بیماری د پارا یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی نو د هغه د بیماری هغه خطر هم کا بشي او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دور بیا نه وی چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری د سیدی چې د هغه خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقې کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثره خلک دا پښتنه کوي، عموما زمونږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې په خوا خو مونږ د ناروغۍ نه ویلیدلې نه دومره ویکسین وو، نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسرا دي، داسې نورم دي. تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زمونږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغۍ لپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبر اړې رټیک ته چیرې پوخا پوخا خو دا هر سړو خو کتا سو وګورئ پوخا پوخا دا مسائل هم هغه سينو او وخت وخت سره نوی بیماری راوځي او بیا د اغي بیمارو باندې تحقیق کی د اغي د تدارک او د اغي د مخنیوي لپاره ویکسینونه جوړیږي، د اغي د علاج لپاره دوايانې جوړیږي. تاسو ته به خو نه یاد خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی پوخا یو بیماری وو، هغې ته به قرضی نه نکې وي چیچک به وته وي په اردو کې، او هغه هم ډیر زیات جانلیوا شانتا مرض و خلق بتې مړ کېدو، صرف ماشومان نه لوی بتې مړ کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډیره بدرنګه بیماری وه چې په چا براله نو کابه ژوندی هم پاتې شو نو شکل به یې ولا بدل کړه.
بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نه وی راوځي. ګوره دا کووډ راغ نو دا کووډ چا نوم اورېدل نو وخت وخت سره نوی نوی مسائل هم راځي، بیماری هم راځي. سائنسدانان او ډاکټران په اړه باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لړ زمونږ اوریدونکو ته غدا هم وایي، واکسین د پولیو دی، د خسره دی، یعنی د شیری، د خوناک دی، داسې دولس مختلفې تاسو بیماری یادوئ، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی. باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي، د ټولو نه غټ اثر یې خدا دی چې ماشوم به پرې خوږیږي، دا هم سایډ افیکټ دی. بعضې ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بد خبره نه وي. دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغه کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دي، خو ها د ویکسین خلاف غلطي او د دروغو پروپاګانډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زموږ ملک کې نه خو زموږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې موږ وتا ایچ پی وی ویکسین وایو، دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل، هغه کې دا ویکسین چلیږي، قټیک تاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي، سندو بلوچستان پنجاب کې وشو. موږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغه باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي، وی د پولیو ویکسین به پخا پخا وي، وی دا د فیملی پلیننګ دی، وی دا وي اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده، زمونږ آبادی لکه غلطی خبری. اصل خبر ادائی کہ تا تا سائنسدان سو ہوئی، تا تا ڈائریکٹر سو ہوئی کہ جا ریسرچ کرے دے، اب اگر صرف دے خاص علاقوں دا پارے، پوری دنیا دا پارے. ادا دا ہر مور و پلار فرض دی کہ آغا خپل بچو تا ټول ټیکو کورسونه مکمل کی.
لړ قدم راته وای چې دا غلط دی، خو غان راشي نو غینه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم یا غا کده پولیو وي، غا کده خسره وي، غا کده بل ناروغي وي، خو مشومان سره دا سمره بد اثرات په غیر ازي اومنګ ټولنه کې غا خلق سکول شو په دې کې د مشومان سره دا سمره مور پلار د یو زیاتې کوي کنه.
ګوره جی کم خلق چې د ویکسین خلاف پروپاګانډي کی، دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي، دا غي د بیمارو د مخنیوي او نشي. که خدای مکا د یو کس د پروپاګانډي په وجه دا غ د غلط فیصلې په وجه یو ماشوم تا یو بیماری شو او دا غي نه هغه په حق رسیدو، نو دا غي ذمہ دار هم دغه قسم دی. زدا وېمه چې ګني خاص کر د صحت په حواله سره چې کومه خبري باغې کې به خبره اوري د ډاکټر او د سائنسدان، او د لرګي په کار ترکان پويږي، د علم په کار علما پويږي، د انجینرینګ په کار انجینر پويږي. اوس که هر سړی د هر یو څیز عالم شو بیا خو به ډیره ګرانه شي کنه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال ریڈیو پروگرامونو ته تاسو غوږی د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کینو په دا ډول تاسو د مشال ریڈیو ټولو خبرونو ته لاسرسي لرلی شئ. ورزو د افغانستان خو سچرته چې په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو یا کارخانو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته چې 400 جریبه ځمکه ځانګړي شوې ټاکل شوې چې په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي. په ورته مهال ځایي مسولینو د دې ولایت په بهر میشتو داخلي پانګوالو همدارنګ سوداګرو او شتمنو کسانو غږ وکړ چې د صنعت په برخه کې د پانګونه وکړي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې دی.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستي صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 40,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابر شي. یو تن صنعتکار حاجی رضوان الله منګل مشال راډیو ته وویل:
لکه بسکیټ، لکه نور داسې خوراکي شونه کنه، لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي هغه موږ خو تمه لرو چې په مخ یې اوس ان شاء الله. او د پنګاون په حساب نو اوس خدای سره وخه چې 10,000,000 افغانۍ تقریبا موږ په دې پنګاون ته یخې دي. تر دې غنه ورسته بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوې چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو کاندې ولري چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په ملیونو ته ورسیږي.
خوستی صنعتکاران زیاتوی یا علامه چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی، هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازم زمینو نشتونو چې د دې پارک فعالیدو سره به هغه نیمګړتیا لري شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی ویل:
چون په خوست ولایت کې پارک صنعتي موجود نه و چې مونږ هغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهر بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړو لري، نو اوس الحمدلله خوست پارک صنعتی عمل هم تو سمینه چې فابریکې د جوړولو ډبره کښوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړله شوه ده. نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې به تقریبا 150 to 200 فابریکو پره په کم وخت کې دلته عملي کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل له 14 کلونو راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله چارې ټکنې شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت یې پاړه وویل:
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانیستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي، د نورو تجارتو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګری به ټول راځي ان شاء الله. د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځانګړي شوې ده، هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده، دوی به خپله ځمکه مصرفوي، په هغې باندې به دی د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي ان شاء الله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا، د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 2,500 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي، چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په سواد کې د اټلی حکومت او پاکستان ترمنځ د لرغونو آثارو برسېره کولو پروژې 70 کاله پوره شوي دي. هم په دې تړاو د اکتوبر په 15مه سیدو شریف سواد کې دستوره شوې وه چې پکې د سیمې د لرغونو آثارو پوهانو، ځایي مشرانو، زده کوونکو ګډون کړو. دستورې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او په دې موضوع له ځینو ګډونوالو سره په سواد کې د لرغونو آثارو پروژې او لرغونو آثارو په اهمیت خبرې کړې دي. راځئ چې واورو.
د سواد په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شوی د لرغونی آثارو ښکار کول او 70 کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستور کې د سیمې د لرغونی آثارو پوهانو، ځایي اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمیره سره ګډون وکړو. دستورا د اټلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثار مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړو. دستورا کې ویل شو چې کال 1955 کې چې هغه وخت سواد جدا ریاست وو، د اټلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د اټلی حکومت مشن مشر ډاکټر لوکا ورستا مشال ویل چې دا وخت هم د سواد په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی، او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلحا د بدھ مت تہذیب سره سره د ګڼو تہذیبونو آثار برسېره کړي. دستور کې شریک د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې مشر او سیلګرۍ محکمې سیکرټری ډاکټر عبدالصمد رستا مشال ورته وویل چې دغه مشن تش د لرغونی آثارو ښکار کولو لوازنامه نه ده کړې، بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ، یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ خدای کولابریشن نه ده، بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ڈپلومیسی هر څه پکې راځي. د انټرنیشنلی پورا دنیا کې د پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوچت کړی ده، او دای پکې ویلی دی هر فورم باندې دوه لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر فورم باندې زیاده، او د کلچرل هیریټیج آرکیولوژیکل ریسورس چې دلته ډیر زیات دي، او د خلک د گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا دا خاص کر اگر دل تک ایڈیا زیادہ دشوزن مانے توجہ اور کی خاص کر ریلیجس ٹوریزم پروموشن دے پارا دیکھو خیبر پختونخوا حکومت سے کم کارون دی اور اٹالین آرکیولوجیکل مشن کم کارون دی اگے گٹا فائدہ دار ہے دل تک ٹول کے زیاد سے کم ٹورسٹ راضی اگا دل تا دے علاقے کلچرل ہیریٹیج او هریټیج ټوریزم چې دغه وجه دي ناراضي جي.
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن مشر ډاکټر عثمان ولسیار رستا مشر دې ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسېره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راښکار کول نه دي، بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نخي نښاني دي.
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده، بلکې دغه پشا چې کم تهذیبي تاریخي رویه پاتې شوی دی واغه په روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي، او دا زمونږ د تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکوي چې بری دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې پوائنټس کې هم اسلحه نه ملاویږي، پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي، پای کې مونږ ته توري نه ملاویږي، پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلې دي، پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلې سیزونه ملاویږي، دا هنر سره ملاویږي.
د والی سوات نمسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو. دی وای چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثار او پنګه پریخو دی. اوس دغه د سوات دولس هم ځمواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي.
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غي نه پس ډیر زیات غلا د دې نه شو، دا ډیر د آرټیفیکټ چې کوم دی غیب دی، خلکو خرڅ کړل، بیا په دهشت گردی حملې هم شوې دي، بیا رو رو ریسټوریشن هم شو، نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوژیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده، خاص کر په د سواد ویلی کې چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی، کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی. زمونږ د آرټیفیکټ زی په زی د دنیا په عجائب گرونو کې پراته دي. سواد دا میوزیم چې کوم دی دا چا اسټابلش کړل، کومه وی والی صاحب اسټابلش کړل، نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسیبلټی د سواد هریټیج باندې پرزرو وساتو. چې
د ستورې کې د سواد د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوی کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم ښودای شو، چې پکې د سواد د لرغونی آثارو په اړه تفصیلي معلومات ورکړای شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلے کتلے او لستلے شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹ پورتا کے
مشال ریڈیو پر یوٹیوب،
انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پېښور های کورټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پټ آباد کې د ماخام یا د دویم شفټ عدالتونو پرانسته کړې ده. د دې ګام مقصد د کورنیو شخړو د ښځو او ماشومانو کیسونو حل کولو او د مدعیانو لپاره زر د انصاف ورکول دي. وکیلان وایي چې د مقدمو زر فیصلې لپاره دا یو غوره ګام دی، خو د زر فیصلې پر ځای زیات مهم خلکو ته انصاف ورکول دي. دا چې آیا وکیلان او ججان به وکړل شي چې د ورځې دوه وارې د خپلو مقدمو لپاره تیاری وکړل شي،
پیښور های کورٹ کے کارکن کے وکیلان دا چیف جسٹس دا گام ستائی خوائی چی اصل مقصد دا کی سنو زر فیصلہ کول نا بلکہ انصاف ور کول پکار دی. زنانہ وکیل مہوش محب کا کاخیر وائی چی وکیلان لپارہم او بیا دا ججان لپارہم دروازے دو وقتا کار بل گران وی
دا اور خو سوچ دے جی کی سنو با زر ڈیسائیڈ شی او ختم بشی، خو بل طرف تا دا ہم سوچ پکار دے نو یو عدالت چکم دے گا 7:30 نہ 1:30 پورے کار کی بیا وان آور بریک تے او بیا 2:30 نہ 5:30 پورے کار دے نو کورٹس کو بکار شروع کی خو افیشنٹلی بکار کئی ہو کنا او دا بس عمر بوج راولی نہ صرف پا عدالتونو پا ججانو باندے زکر چیو جج چیو فریش مائنڈ سارا کیس فونری ناغا بکم قسم ڈیسیشنز ور کئی بیا وکیلان چکم دے آغوی چکل کیس آرگو کئی نو آیا سہار ٹائم کی مغوی کیسونا تیار رہی با سہارانی کیسونا او بیا ایوننگ کیسز بم تیار رہی آغوی بس عمر افیکٹیو کیس تیار ہو لیشی وغب آرگو کو لیشی دام یا خبر دا زکر چی دا 5:30 نه پس چېغه ازی خپل دفترونو ته او کار کوي نو ظاهری خبره داغي بدامم کوي او بیان اور کلاینټس ډیل کول او ورسره ډبل شفټ ته پاره کی سونه تیارول د وکیلانو د پاره به ډیر غټ بوجي.
خو بیا صبح کې د سرکاري وکیلانو او جوډیشل افسرانو صبحی مشر سنگین خان وای چې په وکیلانو عدالتونو به کار زیات شي، خو ولسته به ډیر غټه پدې ورسي چې زر زر به مقدمه فیصله کیږي.
دا ډیر د عوامو په فایده کې دی او دې کې سره به څومره کی سونه چې د ډیر وخت نه د التوا شکار دی نو غبا فیصله او اخری سر ته ورسی کنه. دې کې یو دام نه چې لکه کم دیوانی مقدمات یې غیده پر دیوانی عدالتونه او چې کم فوجداری مقدمات دي نو هغه د پر فوجداری او دې سره به چې کم ججان صاحبان دي نو هغه چې دې نو هغه بم کم ډبل شفټ یې غبا کوي او کم زمونږ پروسیکیوشن افسران صاحبان دي هغه بم د مخام هم ډیوټي کوي د سهار بم کوي. خو بیا هم د عوامو د پاره چې دی نو دا عدالتونه چې دي نو د دې ډېر لوی فایده وي او کیسونه به زر تر زره سر ته ورسي.
دوی وایي په لومړي ځل اپټآباد کې پیل شو، د دې نه وروسته پېښور او بیا به عدالت هڅه کوي چې رسوبې نورو ضلعو ته هم دا ډول سهولتونه وغځوي. دا چهارشنبه په ورځ پېښور هایکورټ چیف جسټس میا عتیق شاه اپټآباد کې د سیکنډ شفټ یا د ماښام کارکوونکو عدالتونو څنګ پرانسته کړې. په دې مراسمو کې د وینا پر مهال مشر قاضي میا عتیق شاه ویلي چې د نوي او جدید دور انصاف ورکول نظام په لور دایو ګام دی او د کمزورو طبقو لپاره به زر او ارزان انصاف ورکول او اساسي قانون ژمنه پوره کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
جی گغرو دا وطن سمائن زڑو نتاز کی پگو درو دا وطن بل بل آیا سلامنا پجی گغرو دا وطن سمائن زڑو نتاز کی پگو درو دا وطن بل بل آیا سلامنا مسافر زڑوں میں نہ صبری گی نو دو وطن بٹھے میں آدی گی دو وطن بٹھے میں آدی گی بل بلوايا سلام.